سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سویډن د خالی غز د 2015 کال د اگست 8 نیټه د مشالی روپ یو بلګړی کی موزا عبدالحی کاکړ او سرا قلم ومن هر کلی کوو هیله ده وو جوړو په چاله ویاست په افغانستان کې د 14 ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا بلوچستان او شام په اړه حکومت مرکې او څېړنې روانه کړې کې درورو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په دوه منی مایکي ترته د وخت سوریا د لوی کلتوري پروګرام وړاندې کوو په پیل کې سره له مومنت خبرونه وړاندې کوو
ستړي مشورونه به د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژنې خبرې در لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژلې دي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړ چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول دي چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. او زه خبرونو تفصیل په کابل کې تیر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژون کې بریدو لږ تر لږه شل افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو تن چې د زده کوونکو جامې یې اخوستې وې د پولیسو له اکیډمۍ سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې پړه طالبانو پر غاړه نه ده اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلې دی. تیره ورځ د کابل له هوایي ډګر سره نږدې هم چاودنه وشوه. د پیښې د دقیقو نقصاناتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. څه باندې یوه اونۍ مخکې چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې خبرونه تایید شول، دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې لوی بریدونه کیږي. د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزي حکومت څخه غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړې او ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځنې بیا له سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پرون د عوامي نشلګون یو غړي جعفر شاه مشال دوته ویل
کم این جی اوز چې دلته دوی سین ورکو لاړو پنجاب ته ملک نورو حصو ته صوبې بلینز په اربونو روپیو اوس 3 ارب روپو هغو پروجیکټونو ثبت کړي دي. څلورو میاشتو هغه دغه شان پرتی دي، هغې کار نه شي کولی. 4500 کسان زموږ امپلایز د این جی او سیکټر کې دي. په دې صوبه کې سیو د چلډرن دلته کې زموږ په 100 امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
یعنی مې چې پاکستان حکومت څه موده وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. د خبر ایجنسۍ د باړې بیکر کړل شوي خلک وایي د ستنېدو مرکزونو د کموالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. د باړې د کډوالو یو مشر خیالمت شاه پردي پرون پر دې اړه مشال ته وویل
پوری 40% خلکو ته هم پیسې نه یې ملاو شوی او باقی چې کم 80% خلک دی هغه د پیسو نه محروم دي. چې کم بنیادی ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی، نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوی دي، لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي، خرابې دي.
بل خو د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتنو سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د باړې یو شمېر کډوالو ته یې مالي مرستې رسولو چې حکومت ته نه دي رسېدلي د هغې په اړه پلټنې کوي. یاد وي چې په باړه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي. امریکایي قاضیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسي پوځي په کال 2009 کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د برید په پلان جوړولو او د لړکې د طالبانو په رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. پرون د فیصلې ورونې پر وخت اریک میدولین هیڅ قسمه غبرګون ښکاره نه کړو. نوموړی په 15 جرمونو کې ککړ ګرځېدلی چې په کې له ترهګرۍ سره مادي ملاتړ، د امریکایي الوتکې د تباه کولو هڅه او په لویه پیمانه د تباهۍ وسلې د استعمال لپاره سازش کول شامل دي. رایټرز خبر ایجنس وایي دا اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زندانی د امریکا په یوه فیډرلي محکمه کې محاکمه شو. د روسیې اریک حمیدولین نومیږي چې د پخواني شوروي په ځواکونو کې د ټینک کومندان و افغانستان ته تللی و. سپینه ماړی مایوسی څرګنده کړی چې په کانګرس کې د ډیموکراټیک ګوند یو مشر غړي چک شومر د ایران د اټومي موافقې پر ضد د رای ورکولو پریکړه کړې، خو دا کار یې د حیرانۍ وړ نه دی ګڼلی. د نیویارک سینیټر چک شومر چې د امریکا په سینټ کې د برنو د امریکا په سینټ کې د یهودانو له سترو ملاتړ کوونکو دی، د زیارت پر ځای اعلان وکړ چې د ایران د اټومي موافقې د ردولو لپاره به رای ورکړي. کانګرس په راتلونکي میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د موافقې په اړه رای واچوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه قرارداد غږ یو قرارداد منظور کړی چې هدف یې د هغو کسانو په ډاکول چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. د غرای پرون دوه ورځې وروسته له هغو اچول شوي چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف د قرارداد په طرحه موافقه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور په دې اړه ویل نوموړی وایي موږ باید د نن په څېر بیا هم متحد اوسو، څو د شام د شخړو لپاره زر تر زره سیاسي حل لاره پیدا کړو. د امنیت شورا پریکړه لیک غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو یوې ډلې ته په شام کې د کیمیاوي ګیس د حملو په اړه د څېړنې مسؤلیت وسپارل شي. غرب د حملو تور د شام ولسمشر بشار الاسد په رژیم پورې کوي. او د رپورټونو له مخې په غربي افریقایي هیواد مالی کې یو یوکراني چې پرون د برانیانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې له حملې وروسته د وسلوالو لاس ته ورغلی وو په تیښته بریالی شو. د سړي خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه څلور تنه په هوټل کې ورسره وو چې یو یې د روس او درې د جنوبي افریقا وو. د روس حکومتي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه یو روسی په دې هوټل کې برمته شوی. یو تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان پلازمینه کابل کې د شاه شهید په سیمه کې د 14 وروسته دوه نور دودونه وسو چې پکې یو هم د پولیسو له اکیډمۍ سره وسو او شل زده کوونکي ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په مرسته خبرې اترې درلودلې، خو یو افغان کارپوه د سولې لپاره بل کوم وړاندیز لري. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مرکزی حکومت لخوا په صوبه کې د ځینو غیر حکومتي تنظیمونو پر کارونو بندیز باندې نیوکه کړي په اعتراض سره.
په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته نو دا فیډرل نشوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي، هیلث کې ډېر بند شوي، د ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي.
د خیبر ایجنسی ستنیدونکو کډوال تور لګوي چې حکومت له ژمنې سره سم له دوی سره مالی مرستې نه دي کړې.
زمنګ ټولنې مهاجر پاتې شو، دغه مهاجرت د بهتره ګرځېدو سره مزینه دغه فاصله زیاته ځکه شو چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو.
وبخښي دا تاسو یو بل ژغ واورې دی او دا د بختر سوریا د کلتور پروګرام دی او دا ژغ د هغه غونډې پاړه دی چې پکې د خلکو ترمنځ د شته فاصلو راکمولو موضوع بحث کوي او دوی وایي چې د اړتیا په دی ولیدل شو چې افغانان ډېر عمر مهاجرت شونه د فاصلې په منځ کې راغلي. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ د روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی پریدونه وسو چې پکې په مجموعي توګه شاوخوا 15 کسان ووژل شول. د شاه شهید په سیمه کې د سهارنۍ 14 وروسته هم پرون ماښام د پولیسو پر اکیډمۍ برید وسو چې پکې شل زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال سي اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلوال نشته هم وسو چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټول شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر شار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای شي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاکارانو د هویت په اړه لاسنه دی ویل شوی او نه یې شمیر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر څلورویشتو ساعتونو په کم وخت کې درېیمه سره چاودنه وه چې پرون یې د کابل ښار ولړزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلارۍ چې له چاودېدونکو موادو ډکه وه انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بېرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزی برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
فرشته جلال سیوا په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافاتو راپورونه رسېدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري. سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالی کېدو امکان څه دی؟ شاهین بنری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده. د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپل لمنې ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مختلفي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سم مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونه شي.
لکه چې د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا وروسته بیا مونږ خوشوینې کې بیا بلته طالبانو او بل ګروپ پکې راپاسې چې زه دا نه منم دا خبرې به چې کمې که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نه شي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنیو صفو شپږ سو یوش په لنډو صفو 2113 15300 درې سو شپېته 15300 شپېته او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اورې دي شي.
د د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول سو بندیزونو د جاج اخستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلی دی. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر شګړې نړیوال سازمان سیف د چلډرن په ګډون پر ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پښتونخوا کې بندیز لګیدلې، خو هم دغه سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفر شاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالی غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروسته په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځنی غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس چلو، زمونږ 35% زمونږ ډی پی ډونرز واغې 0% جوړ ایزیشن دے کمین جو سی دلتا دیو علی نو سینور کو غټول لاړو پم پنجاب ته ملک نور حصو ته صوبے بلینز پر اربون روپے وس 3 ارب روپے او پروجیکټونو د سات کړی دي سلور میاشتو هغه دغه شن پرتی دی هغه کار نشي کوله. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د ان جو سیکټر کې دی په دې صوبہ کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د ان جو ختم شي د هغه جاب حکومت ورکول نشي. سیو د چیلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبہ کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیری سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه ان جی او نه دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. د هغه کوشچن دا و چې بھائی په پنجاب او سندھ نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او سره پروجیکټس پکې بند شوي، هیلتھ کې ډېر بند شوي، د ایجوکیشن کې بند شوي، سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي، خو ایټ د اینڈ آف دا ډے دا دغه وشوه چې ځا دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ڈسکشن وشي او مونږ به فیډرل نه تپوسو موکو چې بھائی دا هلته چلیږي نو دې ځای ولې بند شه. نو کم کم زمونږ چې هیلپ هم راشي بوی دغه کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند دی، خو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نایرا لټیکو ورکړې تر ډسمبر پورې. خو ځینې ځینې د ایجوکیشن او د هیلپ نور بند شوي دي کنه.
تیره ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
دا مشال ریډیو دا
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچای یا خامه کورونو د ډنګولو د حکومتي ګام پر ضد سباله د اسلام آباد پرس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. دی ګوند د روانې میاشتې پر 12 نیټه په ټول پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادي ړنګه کړې وه چې له وجې شاوخوا 12,000 پښتانه به کور سوي وو. حکومت وایي دا ګامې د هایکورټ په حکم اخیستې و ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه پر سرکاري مځکو میشتو، خو خلک بیا وایي دوی له حکومت مځکې په پیسو اخیستې وي. د عوامي ورکرز پارټي د سبانی احتجاج په اړه مو د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومې کچا بادیونې دي، هغه کې عیسایانو والا بادیونیا دي او پښتنو والا دي. نو هغوی مختلفو بادیانو ته مونږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک چې کومه بې کوره شوي دي هغوی سره مو رابطې کیو او اتوار په ورځې به مونږ پرس کلب مخې ته 11 بجې به کیمپ لګوو. هغه نه علاوه مو حکومت پارټي د عوامي ورکر پارټي مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ویل کړی دی احتجاجونو کال ور کړی دی. نه ټول پاکستان کې به احتجاجونه کېږي. دې نه علاوه مو سپریم کورټ کې مو پټیشن داخل کړی دی د هغه په خلاف پنجاب حکومت دا پنڈے کی اسلام آباد جمع کر دینا پنڈے تین پریک دولو ډیر خلک چې دی هغه غته پښتونخوا ته لوړلو او د کی نن خلک ایو هغه د دوه خصو دی وای لکا دا پینډه کې ابدی دی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو تر بل علاقې دی جاکړه جاکړه نو ته آلته کې ډیر خلک اوس غدي پدې کیږي او د کی اوس ډیر خلک سړي سګوي باندې تیاری دی هغه ګورونه شروع ته لږه اوس پوری غدي ګورونو کې پټ دی
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا بند کنه
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې تاسو کې دي کې ډېر کسان د سیو څخه غایب تماشبینو د منډې والا او د کوم اباده تر خو کې منډې دي نه دي کې ډېر کسان د خې پښتونونو پنجابیونو نیولې او هزاروالو نیولې نه غا پرون یو کې تقریبا پولیس ہائی کورٹ کی ضمانت کو
دا حسن توری چې له عوامي ورکر پارټي سره تعلق دی او وایي چې دوی سباله د اسلام آباد د کچا آبادی د رنګوډو پاړه یو احتجاج کیم په اسلام آباد کې لګوي.
دا مشال ریډیو دا
قبایلی سیمو د کودتی افتونو د نظم اداري اف ډي ام او چارواکي وای د روان کال د مارچ میاشتې تر اوسه پورې د باډي بیلابیلو قبیلو شاوخوا 40,000 به کورسوي کورنۍ خپل سیمو ته استول شوي دي. خو بیا د باډي به کورسوي خلک وای چې د ستنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي. زیاتره خلک د مالی مرستو به برخې دي او کورونه هم اوران ویجاړ پراته دي. فرهاد شنواری په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارا اف ډی ایم ای وای چې د باډې کاخیل شلو برو کمبرخیلو کې بیلې خوښه سلويخت زر به کورشوي کورنۍ خپل کورونو ته لګلې دي. خو د روان لسم اگست نه به نورو کې بیلو خلک هم لګي. دوی وای چې د ستنې دو په وخت د موبایل سیمو او ټی ایم کارت په ذریعہ هر کورنۍ ته خوښه 15,000 روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باډې نه به کورشوي خلق وای چې د ستنې دو په وخت دی یو لړ مشکلات سره مخ دي او د ستنې دو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حق لا د باډې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پر دی مشال ریډیو توای
لکه مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډیر انتهایی زیات راشته ټول خلک د ځکانانه واپس غواړي. د خلکو ته ډیر زیات تکلیف ته لحاظ د دې کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه دی یو په درې باندې زیات کړی شي. د خزو د پاره د زنه نو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. هغه کې دی بیا د ځوانانو لپاره ځان له پوینټونه ځکه چې ځوان سړی په پوینټ باندې ودری کی هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د 50 نه یا د 45 نه به وي او 60-70 کی وي هغه ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه د انتظار نه بچي. کو اوسه پورې خو خلکو ته هغه 10,000 روپے د واپسې نه دی بلو شوی. هغه 25,000 ویلې هغه 25,000 روپے هم دته نه ملو شوی.
او د باډې سیمې د خلکو د ستونزو پاړه یو بل مشر
محروم دی. پکار دار حکومت دا کمپنو خلاف کاروائیو کی چه دا پیسی خلقو لزر تر زر ورسی چه کمپنی دی ضرورتون دی دا علاقه او بو آلتا تکلیف دی نور دا بجلی زیاد تر کورون وران شوی دی لاری دی آغا ورانی وی جاڑی دی خرابی دی کوم بنیادی شی چې د سړک د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه روان شوی.
د باډی د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
دا خو د باډی ریټرن خو تاسو پته ده چې کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات چې کوم دی، نو زه هم چې یو هفته ګیپ راغلی نو به کم وي. برکمبرخیل چې شروع دي او مونږ دا مل الدین خیل لسم تاریخ نه پلان کړ او پسې د کمرخیل او بقایا چې کوم فیملی دي د دې ریټرن پلان مونږ تیار کړی، دا به انشاءالله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دین علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه څه ټیکنیکل وجوهات دي، هغه لپاره مونږ کوم دی مختلف کوم پیلینار او موبیلنګ د دې آفیس دي په هغه کې مونږ به انځر کې وته کلو کړی دي، دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناست دي هغه مسلی ګوري. او دین علاوه د کورونا والے سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده، شروع شوې ده، او هغه فنډ هم هغه اپروول سټیج کې دي انشاءالله هغه به تروشي.
یاد دی ویچ په دې ورستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باډه کې حکومتي واک منی بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي، او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باډې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان صوبایي وزیر نواب عیاض یوګیزی پر خپل حکومت شخ کوي چې په صوبه کې د سیلابونو د بیا راتلو د مخنیوي لپاره دې سر له اوسه اقدامات وکړي. دا خبره نوموړي د جمعې په ورځ د اسمبلۍ په غونډه کې وکړه. د افغانستان په پښتون مېشتو سیمو کې په دې وروستیو کې سیلابونو او بارانونو ځاني او مالی زیانونه اړولي وو. له غونډې وروسته په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر له نواب عیاض یوګیزی سره مرکه کړې او په سر کې یې د هغو سیمو په اړه پوښتلې چې په کې سیلابونو زیات تاوان رسولی دی.
کشرانی ضلع، جروب ضلع او کلاسفلا ضلع دی کال سیزن سی ہوئی دوی فصل سی ہوئی دا بالکل اوب پر لاڑے صفایا دی ختم کر تباہ کر بلچی حالت پر جروب کی خلگو دی مندو تر منس دی شلو تر منس بڑے بڑے کروندی جوڑی دی سی آغا خپل رسک روزی لدی پیدا کی دغا دا زیاد باران پا وجہ دغا کروندی صفا دوی صفا استی مٹاو کری دی دغا نمو نشان است ثابت کلے اوبو وڑی دی خل گزان استر دی پروف شار کی زنی دی ولونو دا کورونا نڑی دلو پاگ کی نکسان تقریبا واڑو زنانیو وفات سوی بیا روڈو تا دیلو تکلیف اغزیان رسی دلی دی.
نو نواب صاحب ستاسو حکومت ستاسو هم جو صوبائی وزیر یاست او دا ملت پالو دا پشتون ملت پالو حکومت دی گاڑ حکومت دی اگا دا دی سیمی دا وگڑیو لپارا دا باران زپلو لپارا سکوی تاسو نا پا اسمبلی کم دا رخ پورت کر نور بتا سور سر سوال
موږ فوري تور لاړو ال ته پخپل سترګو باندې موږ پخپل وګرځیدو دا ټول مسایل تکلیفات مو ویل دل او نن دا اسمبلی چې چونکه اول اجلاس وو په دا اجلاس کې دا مسله په پوینت اف اورډر باندې ما راپورته کا او پر دې باندې به ان شاء الله موږ څونی چټکه دلای سي وزیر اعلی او دا موږ کم تللی وزیرانو یا له دې غسر دا پی ډی ایم ای کم منیسټر وو هغه پخپل هم تللی وو هلته فوري تور چې د خیمو یا د فراک څه ضرورت وي هغه ورکړي وو هغه فوري ایمرجنسی ریلیف هغه خو څه وو لیکن اوس هغه خلک ته نور مزید ریلیف ورکول هغه پروټکټ کول د مطلب له نور بارانو څخه نو د هغې دپاره موږ نن وزیر اعلی څخه خبر وسو انشاءالله په دې باندې به ډېر زر میټینګ کړي.
دلته اکثره د زمینداران یا د کر کروندې کم د زمینداران تاوانونه شوي دي، آیا د هغوی لپاره به هم د حکومت له خوا کومې مرستې وشي؟
ګوره اصلي خو خبره دغه ده چې نقصانات که څه وي دي پټکې پدې کې نه کسان ځانونه ضایع شو انسانان ضایع شو یا کورونه نړېدلي دي. اصلي خو خبره دا ده د دوی ذرایع معاش یعنی دوی به دا ټول کال بیا څنګه تروي د ده خو څه هسک میست هغه اوبه یوړو نو چې هغه یوړو دوی به دا ټول کال څنګه تروي نو د هغه دپاره به داسې انتظامات کړي چې د دوی تر هغه کاله پورې تر راتلونکي فصل پورې دوی ته څه سیسټم څه نظام جوړو چې دوی ته ریلیف ملاو شي تر هغه وخته پورې چې بیا د نوی فصل او د نوي فصل دپاره کم ځای هغه ایکسپرټ بجي ماهرین بجي چې هغه دپاره داسې حفاظتي پشتې واچوي چې آینده سیلاب د دوی د زمینداریو ته نقصان ورسوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 420 پر لنډو څپو 2113 15,360 15,080 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
تاسو سلام پښتو بخښي تاسو خبرونه اوري او سم لسمې بجې سوي دي سره له مومند به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په کابل کې تیر مخام د پولیسو له اکیډمۍ سره نږدې ځان وژنې کې بریدو لږ تر لږه 40 افغان زده کوونکي وژل. دا پیښه هغه وخت رامخته شوه چې یو وطن چې د زده کوونکو جامې اغوستې وې د پولیسو د اکیډمۍ لور سره یې چاودنه وکړه. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یوه بله چاودنه وشوه چې 15 تنه یې وژل او شاوخوا 240 تنه یې ژوبل کړل. د شاه شهید د چاودنې په اړه طالبانو پر غاړه اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شاه شهید د چاودنې په طالبانو په غاړه نه داخستي خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوې چاودنې مسؤلیت یې منلی دی. د خبر پښتونخوا اسمبلۍ له مرکزي حکومت غوښتي چې ولې یې په دې صوبه کې په هغو غیر دولتي ادارو یا ان جی اوګانو بندیز لګولې چې په پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلۍ غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکې وکړې او ویل چې مرکزي حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځینو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. یاد وي چې پاکستان حکومت څه موده وړاندې سیو دی چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی و خو د ادارې دغه تورونه رد کړي وو. پرون د خبر ایجنسۍ د باړې بېکوره کړل شو خلکو مشر لوته ویل چې د ستنېدو مرکزونو د کمبالي په ګډون یو شمېر ستونزې لري. دوی وایي مالي مرستې ورسره نه کېږي او کورونه یې هم وران ویجاړ پراته دي. امریکایي غازیانو پرون په افغانستان کې نیول شوی روسي پوځي په امریکایي ځواکونو د برید په پلان جوړولو او د لړکې د طالبانو پر رهبرۍ کولو کې ککړ ګرځولې. رایټرز خبري ایجنسی وایي د اول وار دی چې په افغانستان کې د پوځ یو زنداني د امریکا په یو فدرالي محکمه کې محاکمه شو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو غږ یو قرارداد منظور کړ چې هدف یې د هغو کسانو په ډاګه کول چې په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمالولو تر شا لاس لري. دغه رایه پرون دوه ورځې وروسته له هغو واچول شوې چې د امریکا او روس د بنو چارو وزیرانو د قرارداد په طرحه موافقه کړې.
خبرونه لنډیز ورته اسرار علم مومند وړاندې کړی او وسم د پاکستان مطبوعاتو ته ریاض مسخیل کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د بلوچستان په صورت حال لیکلي دي. د غلړکې مشرک ورسپانو وایي چې د بلوچستان اپیکس کمیټه غونډه کې د وزیر اعظم پوزي مشر کور کمانډر وزیر داخله او د بلوچستان د وزیر اعلی په شمول ځینې مشرانو هم ګډون وکړ او د دوران د پورمن بلوچستان په نوم د یو پروګرام شروع کولو منځوري ورکړې شو چې پکې به مرور بلوچ په خلوا کولو او دوی په کامي بهیر کې شاملولو لپاره مراتي پیکیج ورکول شي. ادارې وایي چې بلوچستان کې د مرور بلوچ زید اپریشن او عملیات وچلیدل خود دې سره ګټورې نتیجې راونوتې ځکه چې د خپل خلکو خلاف جنگ کول ګران وی. لکه چې سرنګ قبایلی سیمو کې د خارجي وسلوالو په زید کاروایانه وشوي دې کې د پاکستان پوز او قانون نافذونکو ادارو سره سره عام خلکو هم لوی قرباني ورکړې ده خو په نتیجه کې د غسیمې اوس د وسلوالو نه په پاکي دودي او د دې رستو د بلوچستان امن او ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکړي کیږي. اداري وایي چې بورمن بلوچستان پیکیج تر لاندې به بلوچستان د کاروبار او ژوند تیرولو د پاره خې ډېرې پیسې ورکول کیږي او هغه خلک چې حکومت ته تسلیم شي هغوی به په کامی بهیر کې شاملول شي چې دا شان د دوی مشکلات حل شي او د نورو خلکو په څیر دوی ته هم د ژوند اسانه ورکړي شي. خو هغه خلک چې اوس هم د دې موقع نه فایده نه پورته کوي او د ریاست په ضد جنګیږي د هغوی په ضد به د پوره شدت سره جنگ کولی شي چې دا شان په هر صورت بلوچستان کې امن راشي. او د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو د جمهوریت په استحکام لیک کړی دی. دغه لړکی جنگ ورځپاڼه وایي چې د تیر زیارت په ورځ د جمعیت العلماء اسلام او متحده کامی موومنټ لخوا د پاکستان تحریک انصاف د آتیش غړو په ضد د کامی اسمبلی غړیتوب ختمولو لپاره جمع کړی شوی قرارداد واپس اخیستل د ستاینې وړ اقدام دی او دې ګام سره به پاکستان کې جمهوریت او جمهوري ادارو ته وده ورسي او د سیاسي پارټو ترمنځ د مفاهمت نوې لارې به خلاصې شي. اداریه وایي چې د قرارداد واپس لړکی د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ مشرانو لوی کردار ترسره کړو. هر څوک د مسلم لیگ نون ځینې غړي هم د دې قرارداد پاس کولو په حق کې وو، خو سپیکر آیا صادق او ځینې مشرانو مولانا فضل الرحمان او د متحده کامی موومنټ غړي په دې کانې کړه چې دغه قرارداد واپس واخلي او د دې په بدل کې د جمهوریت پارلیمان او آئین د سربلندۍ لپاره یو بل قرارداد پیش کړي. اداریه اخره کې لیکي چې د عمل سره تحریک انصاف غړي د ډیسیټ کېدو نه بچ شو او ورسره د سیاسي جماعتونو ترمنځ کړکیچ هم په کمېدو شو او پاکستان د یو بل بحران نه بچ شو، ځکه چې داسې حالاتو کې پاکستان د څه قسمه کړکیچونو او بحرانونو زغملو توان نه لري.
داسي حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانی خبریدونکو ګارډین ورسپانه لیکي چې پاکستان فوج مشر د پخوانی جنرالان پر ضد کاروایی یو مثالی ګام دی. ورسپانه وایي چې دا ګام سیاسي حکومتونو لپاره یو پیغام هم دی چې خپل احتساب وکړي. برخه نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې باید امریکا، افغانستان او د سیمې ګاونډي هیوادونه د افغان طالبان د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې وروسته په دغه غورځنګ کې د راپورته سو اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. د دې لیکنې مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
ګارډین ورسپانه لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دوه پخوانی فوجي جنرالانو پر ضد د درغلیو په تورونو کاروایی کړي چې د ستاینې وړ ده. د ورسپانه په خبره دا یو مثالی ګام دی چې د فوج مشر دغه طاقتور اداره له درغلیو نه پاکول غواړي. ورسپانه د یو پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود په حواله لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی، ځکه چې په دغه هیواد کې فوج یو مقدسه اداره ګڼل کیږي چې په اړه یې دا هم ویل کیږي چې له احتساب نه بالاتر ده. د طلعت مسعود په خبره دا ګام د هغو بدلونو ښکارندویه کوي چې جنرال راحیل شریف راوستي دي. ورسپانه په پاکستان کې د شفافیت نړیوالې ادارې د مشر سید عادل ګیلانی له قوله په مقالې کې لیکلي چې په عمومي توګه په فوج کې دننه د درغلیو په اړه پلټنې پټې ساتل کیږي، ځکه چې له دې سره د فوج حوصلې پر ځای وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې فوج د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې دي. ورسپانه د عادل ګیلانی په حواله زیاتوي چې فوج په دې باور دی تر هغې ترهګرۍ له منځه نشي تللې تر څو چې د هغه اقتصاد مخه نه وي نیول شوی چې په جرمونو ولاړ وي. د ګیلانی په وینا دا ګام ولسی حکومتونو لپاره هم یو پیغام دی چې باید د درغلیو مخه ونیسي، ګینه د ترهګرۍ مخه نیول به ګران شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې افغان طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تصدیق کړي او د نوي مشر په سر په دغه غورځنګ کې اختلافات رابرسېره شوي دي، امریکا، افغانستان او ګاونډي هیوادونو لپاره ده چې له دې موقع نه ګټه پورته کړي. د ورسپانه په خبره چې د طالبانو په منځ کې اختلافات یو ممکنه موقع په لاس ورکوي چې منځلارې طالبانو سره خبرې وکړي او دې ګام سره به سختریزه وسلوال یوازې شي چې د سیمې هیوادونو ملاتړ ورته ترلاسه دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په سیمه کې د سولې هلو ځلو او موافقې ته رسیدو تر شا وجه دا کېدلی شي چې طالبان امن خبره ترکیې برخه واخلي او یا یو اسلامي هیواد جوړولو ته نږدې ورسوي. په دې وروستو میاشتو کې عراق میشته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځ کې قوي موجودګي ښکاره کړې او یو شمېر مقامي طالبان یې وژلي دي چې د دغه ډلې مخالفت یې کولو. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت وسلواله ډله یو جلا حیثیت لري او دغه ډلې ته په لویدیز، منځنی ایشیا او منځنی ختیځ ټول هیوادونو کې د کرکې په نظر کتل کیږي. خو د دې پرتله ملا منصور او د طالبانو سیاسي مشران لوسو کلونو راهیسې په دې خبره ټینګار کوي چې د دوی تحریک یوازې د افغانستان لپاره دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په شام کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنې لپاره د یو طریقې کار پر جوړولو اتفاق کړی دی. امنیت شورا په دې اړه یو قرارداد هم منظور کړی چې په شام کې د څېړنې لپاره د یو کاري پلاوی درمسکېدو غوښتنه پکې شوې ده. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرون په یوه غږ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استفادې په اړه د څېړنو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. د پریکړه لیک پر طرحه پرون د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او سرګی لاوروف موافقه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور وویل
Today's resolution has been adopted with the council's unanimous support.
نننی پریکلیک د شورا د ټولو غړو په ملاتړ تصویب شوې ده. دا پریکلیک هغو ټولو خلکو ته چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو په حملو کې لاس لري څرګند پیغام دی. دا پریکلیک هدف د هغو ډلو معلومول او محاکمه کول دي چې په سوریه کې پر خلکو د کیمیاوي وسلو حمله کړې دي. په پریکلیک کې غوښتنه شوې چې د ملګرو ملتونو د سازمان یو پلاوی ته باید په سوریه کې د کیمیاوي غاز د حملو په اړه د څېړنې دنده وسپارل شي. غربی دولتونه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم تور لګوي چې زهرجن کلورین غازه د حملو لپاره کار اخیستی دی. خو د سوریه رژیم دا تور ردوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین د دې پریکلیک ستاینه وکړه او پرون یې وویل
Эффективная реализация решений Совета Безопасности, его резолюции 2118.
По мусор довол да мулгурум латуну да прекри амаликавол. یعنی د دې سازمان 283 پریکلیک چې د امریکا او روسیې په ملاتړ تصویب شوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د زیرمو پر لمنځه تللو تاکید کوي د دې شورا یوازینی بریالی کار دی دا تاییدوي چې په ډېره حساسه موضوع د اغېزمنو همکاریو امکانات موجود دي د سوریه په پلازمینه دمشق کې په 2014 میلادي کال کې د کیمیاوي وسلو په حمله کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې هیواد د کیمیاوي وسلو د زیرمو د لمنځه وړلو پریکړې ته ارکړه. خو تر دې وروسته هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د یو شمېر حملو خبرونه خپاره سول. د کیمیاوي وسلو د استفادې د مخنیوي سازمان دا صلاحیت لري چې د دغسې وسلو د مخنیوي لپاره په سوریه کې څېړنیز ماموریت وکړي، خو دا سازمان او ملګري ملتونه صلاحیت نه لري چې د دې حملو مسؤل لوری څرګند کړي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا پرونی پریکړه لیک د دې سازمان له عمومي منشي غواړي چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له سازمان سره په ګډه د داسې حملو د عاملینو د موندلو لپاره یو میکانیزم جوړ کړي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621 په لندو صفو 2113 15315 15015 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
د افغانستان پکتیکا ولایت د شاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ښار د پراختیا او تنظیم لپاره یو شمېر سوداګریزه مارکیټونو د جوړولو لپاره مځکه وویشي. دوی وایي چې د شرن ښار په پیل کې کوچنی جوړ شوی او اوسمهال د اړتیا پیدا شوی چې باید ښار د اوسني حالت سره سم لوی سي او د ښار سړکونه، کوڅې او جادې هم معیاري سي. نجیب الله خیل تفصیل راکوي.
د پکتیکا د خاروالی چارواکی وایي چې د خار د پراختیا او پیاد ولایت کې د سوداګریزې پرمختیا لپاره به په نږدې راتلونکي کې د 46 سوداګریزو مارکیټونو لپاره ځمکې وویشي. د پکتیکا خاروال سید عبیدالله سعادت ویل چې د خرنی خار نوی دی او په پیل کې د لږ شمېر خلکو لپاره طرحه او پلان شوی و. خو د خار د انکشاف اړتیاو ته په کتو یا د اداره په پام کې لري چې نوي سوداګریز مارکیټونه سوداګرو ته وویشي.
لله الحمد موږ انشاءالله په نږدې وخت کې به څلور شپېته مارکیټونه تجارتي هم توضیح کوو، په خلکو نږغ کوو، زر تر زره خپل عرضې ښاروالۍ ته راوړي. هغه اشخاص افراد چې د پلانونو مخنیوی کوي او په مرکز کې ځي او د بعضې د اداراتو او د بعضې افراد اشخاص شکایت کوي، دا ولایت په څلور نفر پنځه نفر باندې محدود نه ده.
پکتیکا خاروال زیاتوي چې خارواري هم د خار د ځینو نویو جادو، سړکونو، څلور لارو، ګلدانونو او تفریحي پارکونو د جوړولو پلان لري چې په عملي کولو سره به شرنه په بشپړ ډول یو نوی او مجهز خار شي.
که د خار وسط او د نوی پلانونه په امتداد کارونه شروع کړو او پکتیکا به انشاءالله یو ښه خاري بڑونی سي.
بلخو د پکتیکا د مدني ټولنو غړي هم د شرنه د خار د پراختیا اړتیا یادوي او وایي چې په اوسني خار کې د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه نه پوره کیږي. مدني فعال محمد الله همتیار وای کچری د شرنی خار کې د متوازن انکشاف لپاره لار خلاص شي نو بیلابل کاروباریان و د خپل صنفونو لپاره مارکیټونه، ودانۍ او سرایونه داس نقشه کی چې کاروبار وای پکې تر په خاډیره پرمختیا وکړي. همتیار هم له سوداګرو او د دې ټولنې د نورو تاثیر لرونکو افرادو وغوښتل چې د ستونزو د جوړولو پر ځای د خار د پرمختګ لپاره دی یو بل ته لاس ورکړي.
د شرنی ښار یو څه کوچنی ده، د دې انکشاف ورکړي، دا باید پراخ کړي او د هر برخې هر مسلک لپاره باید ځانګړي ځایونه موجود وي، لکه باید ډاکټران ځانته وي، کسبان ځانته وي، نجاران ځانته وي، داسې ټول باید مشخص وي او ګوشي وي.
دا په داسې حال کې ده چې سږکال د پکتیکا د ښاروالۍ لخوا د مرکز خرنې بازار په یو شمېر برخو کې تجارتي مارکیټونه خلکو ته ویشل شوي دي چې د کارونو په بشپړېدو او جوړېدو سره به د مرکز خرنې ښار نسبتا پراخ شي او یو شمېر نویو خلکو ته به هم پکې د کاروبار او تجارت زمینه برابره شي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، پر لنډو څپو 2110، 15360، 15960، او د انټرنیټ لالاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو اوري د نانوازی د نهسات خبرونو دغه دو ما غړي وای چې خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس هم لښ منی سرسم ونیس پروگرام د باختر استوري وړاندې کوو. دا پروگرام تاسو ته هر اونۍ په زومت ابد جوړوي او هم دغه ورځ او په دې وخت کې ترته وړاندې کوي. راځي چې ورته وښو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د تیر یکشنبې په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمېر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله همدرد د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې د بحث موضوع تاسو ته معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله. د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې په مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه درلودل. په هغه بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډیری ستونزو لامل چې دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلود او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشواله وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچي نوسي کلی گاون کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمي کچه چې لوړه شو، به دغه مسائل په خپل په دې تعلیم کې دنه د ټول شي نه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي ورسره هغه د تعلیم وجه ده. دا ټول شي نه د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا د زمونږ په تعلیم کې رانغښتې دي. ټول امیدوار چې زمونږ نه سوالار د کشرانو مشرانو مینس کې د سي غونډه اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یې وشوه، ان شاء الله بیا دا واټل ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډي اړینی وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومغو چې موږ نمنلې او نامنلې فرهنګونو درلودل او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولې ده چې ځوانانو او سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړي. دا واټن دا دی چې سپینګیری دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران به په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو دغه څه توپیرونو د څېړنې لپاره او دغه توپیرونو د منځوړلو لپاره دغه سی پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د یو پردي جنگ قرباني شوې ده او دې پردي جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو او د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي، ژبني، سمتي او تنظیمي تعصبات یې رامنځته کړي. دا پخپله واټنونه دي.
له غونډې وروسته یوه مشاعره هم ترسره شوه چې پر ځوانانو سربیره پکې نجونو هم خپل شعرونه وویل او تر مشاعرې وروسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې له اوږدو کلونو راهیسې د پښتو محلي موسیقۍ کې یو متره نوم دی چې د میدانی موسیقۍ په سلګونو کیسټې له خلکو سره خوندي دي. سره له دې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوښتی، خلا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوقه اوریدونکو تندی خړوبوي. لخاغلی نواب استاد سره مو د هغه په پند د مرکی لومړی برخه درابولم.
نواب استاد چې د تیرو 500 کلونو راهیسی په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 500 راهیسی چې څومره هم محلي کیسټې جوړې شوې دي، نواب استاد ناغه سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جاني سندرو باندې ډېر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلي نظمونه او د هغه ترانې ډېرې ویلې دي. د ده سره د ده د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد، ما خو پخپلو خبرو کې ویل چې 50 کاله خو کېدې شي د نن وړاندې هم تاسو پنت راوتی که پخپلې وای.
بس 50 کاله کېږي، خص صحیح خبره دې کړې ده. ځکه چې 12 کلنې کې وته ما او دوش په ته عمر دې 50 کاله وشو چې ونر تر راغلې ما.
خې یعنی زمان د زه هم سم و.
بالکل صحیح.
زه فکر کوم چې زه دې د سلويختو کلو نه خو زما یې دې کې چې زه دې اورم تاسو به د زموږ کلی تک نه راتللې. خو هغه محلي موسیقي و سپینګیرو به موری دلا تا زنانه به په د بلې او بسرونو راځي کې استاسي د موسیقۍ نه به هغه خپل لذت خوند غسپلو. نو استاد دره ته وایي چې دا هغه وخت د موسیقۍ د اوریدونکو شایقین څنګه او وسنګ
اوس خو د څه شه د موسیقي نشتا. اوس یو لږ بجې چې شې د شپې بیا وګوره میدان کې لسته صفاتې نی او مونږ چې هغه وخت کې به دوه جوړی ماران به وبو درې دلو نه بجې نو تر څلورو بجو پورې به دا خلک که جمعې و یخنی به و د کټونو کې به ناستو، 200 کټونو به پراته وو. نو څلورو پورې به مونږ ته ناستو د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و، شاعري پکې وه، کیف پکېو، خون پکېو، درد پکېو، د ملت درد پکېو. د نو اوسنی خو داسې شی دی چې بس کینیا و سروشی و سر ساز دی و گنجشکک دی و دا گنجشکک یو سات دی و نیم سات وخت لري او ایسته بیا نور ستړي شي ګراګانې ولاړ شي یوولس بجې بیا وګوره میدان کې څوک نه.
زما چې څومره یادېږي استاد، هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیري هم ناستو، درانه درانه سپینګیري به تاسې به یې اورېدلې. دغه حکمت څنګه تاسې له ځان سره وړی و چې یا ته سپینګیري دي هم تاسې واوري؟
د خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زموږ د کلي پېشمام چې د سید محمد خدای دې وبخي داغې ترو او زموږ د کلی پېشمامو نو د محمد خوتن کې جمع چکړه او جماعت نه چنا وخت ته نو راغلی د خلکو کې مخه پټ کړو ولاړو بیا چا وایي چې استاد تم ولاړ ول دا سوای پوهیږي په دې باندې خو نه پوهیږي دا ټول مسلې دي زه پوهیږم دې باندې نو هغه وخت ما خو مخکې درته ول چې شعر او شاعري فن اخیسته ته هغې کې کیف او هغې کې هنر او هغې نه خلکو فندونه اخیستل زمونږ خو بې سواد او دغه خلکي اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دې ډومان را ده نو هغه موسیقي چې وو هغې کې د اسلام دردم وو د ملت دردم وو انسان د روحي دردم پکې و.
استاد ستاسې د سواد خبره وکړله تاسې په رښتیا هم سواد نه لرئ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
زه شکر دی درې کاله هغه وخت کې مکتبونه نه وو دیاتی مکتب به ویل جماعت کې خدای دې وبخي د کابل نه یو ملاو کابل استاد په نامه زمونږ کلی تر راغلی نو هغې سره جماعت کې مونږه سبق هم ویلی او مکتب دغه یې مراکه و درې کاله ما هغې سره شاګردي کړې قرآن شریف مې هم ختم کړې او اوس داسې لیک لوست کولی شم چې دا اوس دولسم پاس فارغ شي نو هغه ما سره نن لیک کولی شي د لوست کولی شي
استاد هغه وخت کې زما په خیال داسې سیاهي به وه او تخته به وه او
سیاهي دا دومره دومره دغه به وي قطۍ به وي هغې کې به کړکي دغه و قلم به م جوړ کړی او هغه باندې به م تخته وه هغه به بیا وبه مینځل او تباشیر ورته ویلی سپین هغه به م پې ووال قلمونه او دا شیونه چېرته و
باختر ستوری گرانو مینوالو رباب منگی چی پا کلو باندو که ده هری اجری خایز بلل که دو وز ده بدمنی اول عمل ده ننگرهار پا کلو او باندو که سوگ ده جورت نکوی چی محلی موسیقی دی جوڑ کری نوزکه وز خلق پا خارونو که جوڑوی رازه چی پا جلال آباد خار که ده رباب منگی او بندار تا پا ده غری پورت که تم شو
نماستر گو که جڑا ستاپستر بھوکے کا جل سماسر ببر ببر
د ټنګ ټکور دا ساز او آواز د جلال آباد ښار اړوند سپینغر هوټل نه اورېدل کېږي چېرته چې د کجورو د دنګو ونو تر سوري لاندې او د شنو کبلو د پاسه د رباب منګي بندار جوړ شوی و چې په ګڼ شمېر ځوانانو سربېره ورته د پاخه عمر لرونکي هم ورټول شوي ول او تن ځوان چې د رباب منګي له ساز او آواز نه یې خوند مزه اخیستې وه مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
رفعت الله احسانم په څنګه جلال آباد سیزن کې په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډېر خوند راکوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم چې زموږ د فطرت سره تړلې خبر دی زموږ پخوانی فرهنګ دی زموږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان دغه غږ اوري بېدود لیدلی نه شي څوک ورته کوم غږ وکړي خامخا به د تمایل ډېرېږي او هغه ته به د اورېدو دپاره ورځي
بل تنبیه وایي چې په محلي موسیقۍ سربېره ورته دې خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي
هرات نور څنګه هم د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی د محلي موسیقۍ ځانګړی خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند یې څه و هغه په دې کې چې موږ سره همدې غونډه کې مشران هم ناست دي سپینګرې هم ناست دي ځوانان هم ناست دي ماشومان هم ناست دي نو تاسې یو مینهناک ماحول رامنځته شوی او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک ټکم
د موسیقۍ دغه بندار کې ګڼ شمېر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی و دو تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل
مظاهر عدلی ما هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو هر څومره ستړی ستومانه اوسو نو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښوم او خلک یې کوم
خپلواک شیرزاد ما هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه مې تقریبا لس پنځلس کاله مخکې وړي او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي هر کله چې محلي محلی موسیقی و ورما او غلری ویو کنجدی وی نوزان ورسو
د یادولو د چې د طالبانو لواکمنۍ نو وروسته سو کال پر لپسې د محلی موسیقي ساز او واس د ننګرهار د کلو او باندو حجری خيسته کړی وی او د تیرو پنځو کلونو راځي وز د دغه ولایت په ډیرو ولسوالۍ او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سور شوه او تر ډیره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوه دی مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی ز خبرونه همدوم روا تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسي
خزو د ژوند د لاس تر اوړنو په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی مې بجې په ژوند دی پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره